چې ضرب عزب عملیاتو له وجې پاکستان تاریخي کامیابی ترلاسه کړې ده، خو پاکستان له د وسلوالو په ضد بې له څه ډلې پرې کاروایي کولو وروستو د دوی ټول پټنځایونه ختمول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان فوج د ضرب عزب عملیاتو د لارې د وسلوالو ټکانې او پټنځایونه ختم کړي، او د دې تاریخي کامیابۍ نه صرف امریکا بلکې درسته نړۍ ستاینه کوي. خو د حیرت خبره دا ده چې یو خوا امریکا د فوج د کوششونو ستاینه کوي، نو بل خوا د نورې کاروایي غوښتنه هم کوي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي، او دا حقیقت دی چې د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه تر هغې نشي کېدی چې تر څو دواړه ملکونه په ګډه او په ښه نیت سره کاروایي ونه کړي، او دا هم پکار ده چې د وسلوالو خاتمې لپاره دې دواړه ملکونه یو بل سره په رابطه کې وي او په هر مشکل وخت کې دې یو بل سره مرسته کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ یوه نړیواله مسله جوړه شوې ده، هیڅ یو ملک یې یوازې خاتمه نشي کولی، نو پکار ده چې ټول ملکونه په ګډه د ترهګرۍ خاتمې لپاره میدان ته راووزي. آج ورځپاڼې خپله اداریه د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې په حقله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې نه وړاندې په مظفرآباد کې د حریت کانفرنس غړو سره ملاقات پر مهال وینا وه چې د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې به د کشمیر مسله په ښه توګه راپورته کوي، او د مختلفو ملکونو مشرانو سره به ملاقاتونو کې هم د کشمیر په شخړې خبرې کوي. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو داسې وخت کې امریکا ته روان دی چې یو خوا هند په کشمیر کې ظلم زیاتې شروع کړی دی، نو بل خواهی د افغانستان سره هم ځان نږدې کړی دی، او د یاد ملک مشرولۍ په ذریعه په پاکستان تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره ضروری ده چې امریکا او نړیواله ورورولۍ دې د هند د ظلمونو او بیانونو نوټس واخلي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان سیاسي مشرولۍ له هم پکار دي چې د قومي سلامتۍ په معاملاتو دې رایوځای شي، او نړۍ ته دې وښایي چې پاکستان په دې سیمه کې امن لپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په هایر سیکنډري سکولونو کې تعینات په سوونو استادان د سروس سټرکچر نه د محرومۍ ښکار دي، حالانکه صوبایي حکومت 2005 کال کې د دوی لپاره د سروس سټرکچر جوړولو منځوري ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا دی چې افسر شاهي هر معاملې ولې د ځنډ ښکار کوي. صوبایي حکومت له پکار دي چې د دې معاملاتو دی فوري نوټس واخلي.
مشال لډو ته وګرځئ. امریکا غږ د هند او افغانستان په اړیکو په دغه اړه د پاکستان په ردعمل یوه لیکنه خپره کړې، او رویټرز خبري اجانس بیا په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو د بریدونو په اړه د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي تازه څرګندونې په یو راپور کې ذکر کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې له شاهین بنیر اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی نوی ډیلی ته په دوه ورځني سفر تللی و، چرته چې هند د افغانستان سره د $1 بلیون مرستو ژمنه وکړه. هند وایي دا مالی پنګې په افغانستان کې د پرمختیایي کارونو لپاره ورکوي، خو ولې پاکستان د هر څه ته د شک په نظر ګوري؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د امریکا غږ ته ویلي دي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، نو پاکستان به غلې پاتې نشي. افغانستان وخت په وخت تور لګولی دی چې پاکستان په خپل خوره وسلوالو ډلو لا پناه ورکړې ده، او هم د دغه پټنځایونو نه په افغانستان بریدونه کیږي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ویلي دي په ځای د دې چې پاکستان د هند او افغانستان اړیکو ته دومره پام وکړي، باید په خپل هیواد دننه د وسلوالو ډلو د پټنځایونو پر ضد ګامونه واخلي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دي چې پاکستان د القاعده غوندې وسلوالو ډلو پر ضد ښه پرمختګ کړی دی، خو ولې د ترهګرۍ پر ضد جنگ تر هغه بریالی کېدی نشي تر کومه چې پاکستان د هغه وسلوالو ډلو پر ضد د زغم پالیسي بدله نه کړي کوم چې د دغه هیواد په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي. بلخوا رایټرز خبري اجان سره د خبرو په وخت د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د ډیر واک ورکولو سره به د هیواد واکمني نور هم اغیزمن شي. رایټرز سره په یو مرکه کې نوموړي پوښتنه راوچته کړې ده چې امریکایي ولسمشر په خپل خوخه په افغانستان کې د هوایی بریدونو اجازه څنګه ورکولی شي. امریکایي او افغان چارواکي په دې رضا شوي دي چې د افغان ځواکونو د مرستې لپاره به د امریکایي ځواکونو نه کومک اخستل شي. حامد کرزی په افغانستان کې په هر رقم هوایی بریدونو انتقاد کوي. نوموړي ویلي دي چې افغانستان د یوویشتمې پیړۍ د لویې جګړې قرباني دی. هغه زیاته کړې ده چې هغه د واشنگټن او کابل ترمنځ د اړیکو شکل بدلول غواړي او هغه داسې چې دا اړیکې دي د دوو ملګرو هیوادونو د اړیکو پرنګ وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
په مشال رادیو ډاٹ کام هم تاسو زموږ خبرونه اوریدلی شئ. اوریدونکو په پام کې دا چې پر روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلې په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې وشي. په داسې حال کې چې په شام کې ماتېدونکي اوربند ټینګ دی، د نړۍ د هیوادونو مشران به په دې غونډه کې د شام د پنځه کلنې جګړې د ختمولو په اړه هم نظریات څرګند کړي. پر دې سربیره د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون به اهم خوځې پامانی وکړي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پایل په غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د کډوالو د بحران په اړه بحث وشي. په دې سرمشریزه کې به د کډوالو د ستونزې لپاره چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه ستونزه ده، د نړۍ د هیوادونو د ګډ غبرګون په اړه خبرې وشي. اوس مهال شاوخوا پنځه شپېته میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې د مهاجرت په حال کې دي. دوی د سوریې د جګړې په څیر د کړکیچونو او د فقر او استبدادي رژیمونو له لاسه له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سرمشریزې د پایل په غونډه کې به د ملګرو ملتونو یو سلو درې نوي غړي هیوادونه هغه سیاسي پریکړه لیک چې د بشري حقونو ډلو لاله مخکې ویلي چې د کډوالو د ستونزو له حل سره لازم مرسته نشي کولای تایید کړي. په پام کې ده چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما د هغې غونډې کوربه وي چې شاوخوا څلوېښت هیوادونه ګډون پکې کوي. په دې غونډه کې به له کډوالو سره د مرستې پر نویو تدابیرو خبرې وشي او دا هیوادونه به یا د کډوالو د یوې برخې د منلو او یا هغو ته د کار او تعلیم د فرصتونو په برابرولو کې د مرستې ژمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل په دې غونډه کې به د کډوالو ټولې ستونزې حل نشي، خو د نړۍ مشران به په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي. اوس مهال د ټولې نړۍ نږدې نیمایي کډوال په اتو هیوادونو کې دیره دي. دا هیوادونه ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا او یوګاندا دي. د برتنوي مرستندوی ټولنې اکسفام د معلوماتو لمخې پروسه کال د نړۍ په شپږو شتمنو هیوادونو امریکا، برتانیا، جرمني، فرانسې، جاپان او چین کې یوازې یو اشاریه اته میلیونه کډوال دیره وو چې د ټولې نړۍ د کډوالو په سلو کې اووه برخه جوړوي. د سوریې پنځه کلنه جګړه به د دې سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به د دې جګړې په اړه چې په ترڅ کې په تیرو پنځو کلونو کې څه باندې درې سوه زره خلک وژل شوي، د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بحث وکړي چې د امنیت شورا غړي په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا او روسیې د موافقې په اړه غونډه وکړي. په داسې حال کې چې په سوریه کې له دوشنبه ورځې راهیسې یو اوربند ټینګ شوی، د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د امنیت شورا غونډې ته د خپلو هڅو په اړه وینا وکړي. عمومي اسامبله به همدراز د زینوفوبیا یا له پردیو د ویرې پر ضد نړیوال کمپاین هم پیل کړي. او دا په داسې حال کې ده چې د مسلمانانو او مکسیکویانو پر ضد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو لانجې پرولې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم عمومي اسامبلې ته وروستۍ وینا وکړي. د ولسمشر په توګه د اوباما د کار دوره د 2018 کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون به هم خپله وروستۍ وینا واوروي. د سرمنشي په توګه د ښاغلي بان د لس کلنې کاري دورې ختم ته یوازې درې میاشتې پاتې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لډو ته غوږیستې او سم له ژمنې سره سم وار رسېدلې د اونیزې خبرونې تړون. اوریدونکو د نن په اونیزه خبرونه تړون کې د خیبر پختونخوا د چرسدې په اړه معلومات اورئ. کوربه بوریوال کاکړ دی.
مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو د دې اونۍ په خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د مردان په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په پیل کې به د مردان د جغرافیه او هلته میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ځواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د یادې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیر سو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونه پایل د مردان له جغرافیه او هلته له میشتو قبیلو کو. د یادې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر زبیر اسرت د مردان جغرافیه داسې بیانوي:
مردان یو تاریخي حیثیت لري او مغرب ته په نوخار ضلع ده، مشرق ته په سوابې ضلع ده، جنوب ته ملکنډ ایجنسی ده، شمال طرف ته پېښور او دا نورې علاقې چې کوم دي هغه راځي.
ډاکټر زبیر حسرت وای مردان له پېښور وروسته دویم لوی ښار دی.
مردان په خپل یو ښار دی او د دې کې نور ښارونه نشته. دې کې چې کوم دي نو ګیر چاپېره خوښه مضافات کلیواله علاقې دي. هغه مشهور تاریخي کلی چې کوم ذکر کول پکار دي تاسو ته، تورو، مایار، ګړی، بغداد او ګجرو ګړی او تخبه او د جمال ګړی او د ګاټلنګ او د سکرې او د میا خان څنګهو.
له ډاکټر زبیر اسرت څخه مې وپوښتل چې په مردان کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل:
په مردان کې خو خاص کوم دین مندل او یوسفزی دواړه اوسېږي. یا نورې قبیلې لکه خټکم دلته راغلل. یا د مغولو په دور کې چې کوم هجرت شوی او د دیو له پناه ورکړی وه، هغې دلته آباد شو. یا مومن پکې ډېر زیات آباد دي. یا څو قبیلې غټې غټې شوي لکه یوسف، مندل، خټک او مومن.
نوموړی په مردان کې د مذهبي اقلیتونو په اړه وای:
هند تقسیم سره چې کوم دی، چې دلته کوم هندوان یا سیکان آباد وو، هغوی خپلې ګوردوارې او مندرونه شار پرېښودل او ولاړل، خپل کورونه شار پرېښودل او ولاړل. نو اوس په کې ډېر کم کورنۍ چې کوم دي، یو په بابو محل نه کې ده، یو په بوټیا محله ورته وایي. دا بوټیا محل نه چې کوم ده، یو هندو په نوم باندې آباد ده. خدا شانت شنکر بازار دی، مین بازار، مین بازار کې دا شنکر چې کوم نو یو کلیم پاکستان د کاټلنګ په لار باندې.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د مردان د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د دې سیمې له یو نومیالي ټولنیز او سیاسي فعال حمایت الله مایار سره وغږیدم. حمایت مایار وای مردان ته له شاوخوا نورو پښتنو سیمو هم خلک ورکوچېدلې دي او هغوی هم له ځان سره خپل کلتوري رنګونه وروړي او مردان یې پرې ښکلی کړی دی.
څنګه چې د پښتنو د ټولو ځینو کې مختلف داسې خوشحالۍ په موقعو باندې پروګرامونه کېږي، دغه شان په مردان کې هم هغه قبیلو د خپل ځان سره هم خپل رسمونه او رواجونه راوړي دي او د پښتنو چې شریک کوم رسمونه او رواجونه دي نو هغه هم دلته کې موجود دي.
له نوموړي مې وپوښتل چې په مردان کې چې خلک خوشحالۍ کوي نو انداز یې څه وي. هغه وایي:
نو دلته کې دغه تړونه، دغه خوشحالۍ، ګډاګانې سړین کې خو سړی په اجرا کې کوي او ښځې چې کوم دی نو هغه په کورونو کې دننه کوي او باقاعده په کورونو کې دننه هم چې کوم دی نو هغه پخوا به خو تمبل وي، بیا به د بانې وي، اوس چې کوم دی نو نوي میوزک یا سی ډی ګانې لګولي وي، غټ غټ سپیکرې لګولي وي، هغې سره دغه کېږي. او یا چې کوم دی نو لوکل چې کوم دغه زنانه وي چې هغې کسبګر ورته مونږ وایي، هغه راځي او هغې هغه ډبامې ځان سره وړي او هغې هغه ډبامې وکړي او هغه جنکې ورته خپلې لوبې وموي او ورته کوم دی بوډاګانې جنکې ټولې ګډې وړې ګډې دي په هغې کې.
حمایت الله مایار وای په سیمې کې له لسیزو روانې بدابنۍ د مردان ټولنه هم ډېر اغېزمنه کړې ده.
1901 کم اتیا نه چې کوم د افغانستان مسله وشوله، جهاد دلته ګرو ټومبل شو، جهاد راغی او د جهاد دپاره مخصوص آلات جوړېدو دپاره په نصابي کتابونو کې هم جهادي درسونه ورکړل شو او زیاتې مدرسې او جوماتونو کې هم هغه خلک چې د امریکې دفاره یا د عربو دفاع د پیسې او ډالر راتللي او دلته کې دغه رنګه تبلیغات کول نو هغه سره ضرور په معاشره کې دا خبر راغلی دی دا د کشمیر په حواله باندې کوم جهادي تنظیمونه دي هغه دغه د جهادي خبرې خپروي او یا چې کوم دی عام میوزک او عام چې کوم زمونږ کلچر او کلچر زمونږ روایت چې کوم دی پاوې باندې د اسلام په نوم باندې حملې کول دغه شان د پردې په حواله باندې دغه شان د الکانو او د جینکو د ناستې په حواله باندې دغه شان په سکولونو او په کالجونو کې چې کوم مخروط تعلیم دی هغې په حواله مختلف قسمه د شاګردۍ د وجې مصیبتونه راپېښ دي.
نوموړی وایي هلته د دین په نامه داسې تبلیغات کېږي کوم چې د پښتنو د خپل کلتور پر ضد دي او د مخصوصو ډلو د مقاصدو لپاره استعمالېږي.
سخګیر او انتها پسندي او فنډامنټلزم او بنیاد پرستی په دغه حواله باندې هم سیوا شوې ده او هغه بنیاد پرستی چې د هغې د اسلام هغه ټول اړخونه هغه نه ښیي. په کار ده چې اسلام موږ وایو د اسلام ډېر اړخونه دي او اسلام یو عالمګیر مذهب دی خو هغه اړخونه نه کوم چې هغې ته ښکاره کېږي او هغې پې خپل ځانه بدباشي قایم ولی شي او خپل زور پې قایم ولی شي په معاشره کې هغه اړخونه هغې په معاشره کې د هغې ډېر تبلیغات کوي او د هغې چې کوم دی عملي کول غواړي.
کورنۍ ژوند
د خبرونی په دې برخه کې د مردان د میرمنو ژوند او د هغوی حقونو ته کتنه کوو. فرزانه جاوید هم قانون پوه ده او هم په مردان کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي. له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري حقونه په پام کې ونیسي نو په مردان کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. ایډوکیټر فرزانه جاوید وایي
زیاته مسئله چې ده نو هغه د زنانو سره دا ده چې هغوی واضح شوي ده چې ذهنو کې یا داسې خلکو سره چې د هغوی ژوند هلته ښه نه وي تلا کړی شو چې نن په هغه کې سیوا شوې ده او د هغې نه علاوه چې دي نو هغې باندې تشدد کیسونه چې دي نو هغه نن سبا مونږ ته ډېر زیات راځي. هر یو وکیل سره نن سبا ښځو په حق له چې دي نو د شلو او د دیرشو نه زیات کیسونه دي.
دا وایي هلته نه په کلي کې او نه هم په ښار کې د میرمنو ژوند داسې دی لکه څنګه چې په کار وه.
نن سبا چې دي نو دا په کلو کې هم دغه دي او په ښاریو کې هم دا دي. یوازې دا نه وي چې جنکې چې دي نو هغه بې تعلیمه دي پکلو کې نو هغوی سره دا مسله ده. بل ده چې په ښاریه کې کم تعلیم یافته جنکې دي نو هغوی سره هم دغه مسله ده. نو دا زیات تر کې دواړو ځینو چې دا حالات دي.
نوموړي وایي چې هلته د کورنیو مسلو د هواري لپاره مصالحاتي کمیټې جوړې شوې دي خو په هغوی کې هم یوې میرمنې ته هم ځای نه دی ورکړل شوی.
مصالحاتي کمیټې جوړې شوې دي خو په هغې کې د ښځو شمولیت خو نشته. هلته هم سړی ناست دی خو سړی چې وي نو هغه خو د زنانو دپاره یو مناسب فیصله نه شي کولی. په کار خدا دی حکومت لا مصالحاتي کمیټې کې هم چې دي نو زنانې په کې یوه زنانه هم پوره وه نو دا به ډېره زیاته ښه وه. او یو زنانه که د هغې څه مسله مصالحاتي کمیټې کې راتله نو هغې به ورته ښه حل ویلی شو او هغې به ډېر ښه فیصله کولی شوه.
ایډوکیټر فرزانه جاوید وای دوی په خپل سیمه کې د میرمنو د حقونو په اړه د عامه پوهاوی خپرولو لپاره هلې ځلې کوي. دا وای پښتانه ټولنه به هغه وخت پرمختګ کوي چې خلک په خپلو خویندو او لونو تعلیم وکړي.
یو ماشوم بیمار شي یو زنانه بیمار شي نو تاسو وایي چې دا موږ زنانه ډاکټرې لګوږو نو زنانه ډاکټرې خود سي نه جوړي دي جنا. زنانه ډاکټرې بالین چا سبق ویلي مور او پلار دې سبق ویلي نو هغه ډېر بې مقام ته راغلي. که زه اوس وکیل یم او تاسو سره دا دې نن زه خبرې کوم نو دا هم زما د مور او پلار سپورټ دی. ما ماني سبق ویلی دی نو زما ابي ته دا میسج دی دا پیغام دی چې تاسو په خپلو لوریانو ماني سبق وایي.
د دې سیمې ګټه وټه
د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د سازمان برستيال مشر نعمت شاه روغانی وای مردان د صوبې له زرخیزو سیمو څخه ده. نوموړی د خپل سیمې د مهمو زراعتي پیداوارو په اړه وای
زمونږ په مردان ضلع کې غنیر او تماکو دي او باقي داغه نه له جوار دي او غنم دي او باغونه دي او سبزی دي. دغه سیزونه دي خو زمونږ زیات دوه چې کم کیش کرات پسند دي دغه یو غنیر یو دغه د تماکو دي چې په هغې باندې زمونږ د زندګۍ او د زمیندارو کاشتکارو د بودوباش او د ژوند ټوله مسله هغې سره تړلې ده.
نعمت شاه روغانی وای که څه هم د دې پیداوار د خرڅولو او اخیستلو لپاره کمپنۍ شته، خو هغوی یې په داسې قیمت اخلي چې د ده په وینا د کروندګرو پکې تاوان وي.
د تماکو کپنې دي جی، دلته دوه ملټی نیشنل کپنې دي، دوی اوس وړې کپنې جوړې شوي دي. د تماکو هغه د دې علاقې خلکو جوړې کړې دي، نو هغې باندې مونږ خلکو ته ډېر سهولت، ځکه چې اوس هغې کمپیټیشن کوي او هغه وړې کپنې چې کمې دي نو هغې ډېر کوآپریشن کوي چې دوی کم تماکو نه اخلي هغه هغې واخلي او هغې د خلکو سره ډېر لوی لاس کوي او ډېر لوی امداد کوي. او باقي د هغې نه علاوه دا دی چې د ګڼو میلونه دي جی په مردان کې چې کم دی دوه میله وو ضلع کې، یو پریمیر شوګر مل مردان کې په ایشیا کې لوی مل وو، یو تخبی شو فرنټیر شوګر مل تخبی وو، لیکن افسوس دا دی چې د ګنی مل ته د نه ملاوېدو په وجه فرنټیر شوګر مل تخبی خو ودرېد، هغه بند دی د څو کالو نه او هغې کې چې کوم دی کرشنګ نه کېږي. او د مردان پریمیر شوګر مل دی نو هغه څه معمولي او ګنی چې کوم دی هغې ته سپلای نه کېږي.
نعمت شاه روغانی وای د مردان تر ټولو قیمتي پیداوار تنباکو او ګنی دی، خو د هغوی قیمتونه د پاکستان مرکزي حکومت ټاکي او د خیبر پښتونخوا حالات او د کروندګرو مجبوري او ضرورتونه په پام کې نه نیسي. نوموړی وای همدا وجه ده چې خلک ناهیلي سوي دي او اوس هڅه کوي چې نورو ملکونو ته په نوکریو پسې ولاړ شي.
زمونږ خلک کالی خرڅوي، کور خرڅوي، مګر کانال مرلۍ هغه خرڅوي او بعد ملته نوکرۍ ته ځي. کوم خلک دي؟ هغه خلک چې قیمتي خلک دی، هغه زمونږ ډېر قیمتي خلک دی، چې هغه د زمینداري او د مزدورۍ او د محنت خلک دی. هغه دوبۍ لاو، سعودي عرب لاو، نورو چې کوم دی عرب اماراتو ته، نو خلیجي ممالکو ته ځي. د دنیا خلک چې کوم دی نو هغه ځي او دلته چې کوم دی نو مطلب دا دی چې هغه ټول هغه کمزوري خلک او بیکاره خلک پاتې کیږي.
نومیالی د دغه سیمه
څېړونکی او لیکوال ډاکټر زبیر حسرت وای په مردان کې د تیرو سوو سیاسي او ملي شخصیتونو نمونه په کتابونو ارزي. نوموړی د یو څو نومیالیو یادونه داسې کوي:
مردان ادب په لحاظ هم مرکز دی او د سیاست په لحاظ هم مرکز پاتې شوی دی. په هر وخت کې د مغولو په وخت کې تاسو وګورئ د ډېر سرداران او نوابان او زاګیردار یا دا خلک چې کوم دي، نو هغه ملک حمید او ملک کاچو او ملک کلجو خان او ملک کالو خان او ملک احمد بابا او شیخ ملی بابا او شاه منصور بابا، دا ټول چې کوم دي نو زمونږ سیاسي شخصیت هم پاتې شوي دي او مشران هم پاتې شوي دي، زمونږ سماجي مشران هم دي، زمونږ بادشاهان هم دي او زمونږ د فخر او د ویاړ شملې دي. شان په دې جدید دور کې تاسو وګورئ امیر محمد خان لالا چې خان لالا باندې مشهور دی، یو ډېر لوی خدای خدمتګار.
ډاکټر زبیر اسرت وای مردان د سیاست او ملي مبارزې ترڅنګ د پښتو ادب ته هم داسې نمونه ورکړي دي چې څوک سترګې پرې نه سي پټولای.
په زړو شاعرانو کې سید حسین بابا، صبر شکندې د اخوند درویزه بابا په اولاد کې راځي، هغه په ګړې کې دي. نږدې زمانه کې عبدالرحمن ثانی، هغه یو ولسی شاعر و، د رحمان بابا د مکتب فکر شاعر و، شاد محمد خان هغه هم ډېر لوی شاعر تیر شوی دی. دغه شانتي اظهر لالا یو مترقي شاعر دی. پیرګوهر صاحب یو ډېر مترنم او مینهناک او د امن شاعر دی. دغه شانتي انډریس شمس القمر د مردان د غزل دیوانه بللی شي، او دغه شانتي ډاکټر اسرار د مردان دی، محمد اقبال اقبال د مردان دی، خان بهادر حسرت د مردان دی، عبدالواحد کلندر د مردان دی، ډاکټر محمد امین حماسر د مردان دی، او دغه شانتي نوموړی ډرامه نګار نور بشر نوید صاحب د تورو مردان دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو خبرونه مه هیروئ.
done. Charlie.